رنه ورس پانو د بیلابلو مقالو مهم ټکی سدي
نن د پیښور نخ پریدون کی مشرق ورس پانه خپل ادریه کی وای د پیښور بس 14 نه د پیښروستو سرکاري ملازمین وړون کو گاډو باندې د پرایویټ سورلوخې جولو پابندی ولګول شو او بل پلوی د اډې مالکانو او انتظامیه ته ویل دي چې په گاډی کې د کیناستو نه مخ کې دي د سورلو تلاشی حاصل کیږي د ادری په وینا د سرکاري ملازمینو بس پنخه کولو دا لومړی پیښ نه ده بلکې لدی وړاندې هم دوه بسونه پنخه کړی شوی دي خدا غیر استونه انتظامیه د بسونو د حفاظت لپاره سی اقدامات پورته کړی وو او نه یې خبرداري جاری کړی وو خو د دې پیښ وروسته اخر انتظامیه له غفلت د خوبه را بیداره شو او د احکامات یې جاری کړل ادری وړاندې وای اوس ضرورت دې خبرې دی چې د ګاډي مالکان او سورلۍ خپل خپل حفاظت وکړي خو د دې سره سره د پولیسو او انتظامیه هم ذمہواری جوړیږي چې هغوی هم د چیکینګ نظام غوره جوړ کړي دریا اخر کې وای د ترهګرۍ د پیښونه بچ کېدل ممکن دي خو له بده مرغه د پاکستان پولیس او اولس هم د غفلت په خوب ودوي او هم د دې غفلت په وجه وسلوالو ته دورانکاري موقع په لاس ورځي بل پلو ایکسپریس ورس پانی خپل ادریه کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف بهر ملک ته پتک باندې لیک کړی دی او وایي د وفاقي حکومت د اجازه ترستو پرویز مشرف د ملا د علاج په غرض دوبۍ ته رسیدلی دی ادریه وړاندې لیکي د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان پریس کانفرنس کې د پرویز مشرف د تک په حق ویلي دي چې دا د سپریم کورټ فیصله وه چې نوموړي ته د علاج لپاره بهر ملک ته د تګ اجازه ورکړل شي د ادارې په وینا چې د پرویز مشرف په تګ باندې مختلف سیاسي ګوندونه مختلف بیانونه ورکوي او پاکستان پیپلز پارټي په دې حواله په حکومت باندې سخت ټکونه هم کوي او وایي چې د دې د تګ په وجه باندې به په روانو کیسونو اثر غزار شي باید چې حکومت بهر ملک ته نوې پرېخې دریا اخر کې لیکي د پرویز مشرف د تګ معامله د آئین او قانون سره تړلې ده نو خبر دا وي چې دا خبره لنجمن جوړ نه کړی شي او نه ترې سیاسي مسله جوړ کړی شي باید چې دې مسلې ته د آئین او قانون په نظر کې وکتل شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات ویل پالیټکس ریویو ویب پاڼه د پاکستان پر هغو هڅو رڼا اچوي چې غواړي له ایران او سعودي عرب سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان پر هسپتال د امریکایي برید په لړ کې شو پلټنو او سزاګانو ته کتنه کړې ده د دغو دواړو لیکنو تفصیل د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې له عبدالحی کاکړه اورو
ورلد پالیټکس ریویو د پاکستان او سعودي عرب په اړیکو د رڼا اچولو په لړ کې وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ډیر پخوانی دي د پاکستان په زرګونو فوجان په سعودي عرب کې میشتي ریاض د اسلام آباد تر ټولو لوی تجارتي ملګری او د خامو تیلو تر ټولو لویه سرچینه ده د دې ترڅنګ دغه هیواد پاکستان ته مالی مرستې او پورونه ورکوي په تیره بیا په 2014 کال کې ریاض هغه وخت یو نیم ارب ډالر ورکړي کله چې پاکستان له مالی خسارې سره مخامخ و خو د لیکنې په خبره بل لور ته بیا د سعودي سیال هیواد ایران دی چې د پاکستان ګاونډی دی په لیکنه کې راغلي په تیرو څو کلونو کې ایران د پاکستان په خارجه پالیسي کې ډیر اهمیت پیدا کړی دی لکه چې له تهران نړیوال بندیزونه لري سوي تهران او اسلام آباد د توانایي په برخه کې خپل اړیکی بیا تودوي او دواړه هیوادونه پلان لري چې دوه طرفه تجارت پراخ کړي او آن په خپلو کې د آزاد تجارت تړون هم وکړي نو د سعودي عرب او ایران ترمنځ خرابو اړیکو ته په کتو سره ورلد پالیټکس ریوی وای پاکستان له امتحان سره مخامخ دی مقاله وای د اسلام آباد لپاره د شموقه هم د خور سره خطر هم تړلی دی که پاکستان ایران ته ورجخ سي نو شایي خلیجی هیوادونه دا فکر وکړي چې اسلام آباد د دوی د سیمې زو ګټو په تیر بیا په امنیتی برخه کې د ایران په مخنیوي کې د دوی خیال نه ساتي نو د مجلې په وینا اسلام آباد سره یوازینی لار له دواړو هیوادونو سره د متوازن تعلق ساتلو پاتې ده پاکستان به له ایران سره اقتصادي اړیکی په داسې طریقه پرمخ وړي چې د لسګونو کلونو زاړه ملګري سعودي عرب او خلیجی هیوادونه ورځنی خفه نسی بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په 2015 کال د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف پر روغتون د سوي امریکایي هوایي برید د پلوټونو په اړه لیکنه خبره کړې ده په دې پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو په لیکنه کې راغلي چې له رپورټونو سره سم د امریکا دفاع وزارت په برید کې لاس درلودونکو 11 پوجانو ته یوازې انتظامی سزاوی ورکړی دی. د سازمان په خبره د دې معنی دا سوې چې هغو کسانو ته چې د برید حکم او هغه چې حمله تر سره کړې و هغه ته غیر مجرمانه سزاوی ورکړل شوی دی. چې د هیومن رائټس واچ په خبره دې ته به اغیزمنې کورنۍ د ناانصافۍ او توهین په سترګو وګوري. سازمان وایي تر برید وروسته د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر هوټ څرګند کړی و چې پوره او شفافه پلټنې به کوي او د لاس ترلودونکو احتساب بکیږي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې له جنایتي اړخه د پیښې نه پلټنه نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې د قانون د واکمنۍ ضد کار دی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له نه هو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅه او لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرڅه اورېدلی شئ.
د اروپایي اتحادیه مشران د جمعې په ورځ په دې سلا شو چې له یورپه د کډوالو منع کولو په بدل کې به ترکیې ته د مالي مرستو او سیاسي مراعاتو وړاندیز ورکوي. بلخوا د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوغلو ویلي دي چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې یې ترکیې د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي. یوازې سخت کال یو لک دوه دېرش سره کډوال چې زیاتره یې د شام دي تر دې دمه یورپ ته رسېدلي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې رپورټ کې اورو چې
د اروپایي اتحادی او ترکی مشرانو ترمنځ د نننۍ غونډې هدف یو داسې تړون ته رسېدل دي چې له مخې یې د کډوالو بحران ته د پای ټکی کېښودل شي. په برسلس کې د یوې ورځې تر اوږدو خبرو وروسته نن وختي د اروپایي هیوادونو مشرانو د یورپي یونین مرکچي او د اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک ته واک ورکړ چې ترکی سره داسې موافقه وکړي چې له مخې یې استنبول هغه ټول کډوال له یونان څخه واپس خپل هیواد ته راولي کوم چې مخکې د ایجن سمندر له لارې یونان ته تللي دي. د دې په بدل کې به اروپایي اتحادیه له ترکی څخه نیغ په نیغه شامي کډوال واخلي. د شپږ اعشاریه شپږ اربع ډالرو مرستې به ورکړي چې هلته پرې د کډوالو لپاره کورونه جوړ کړي. همداراز په یورپ کې د ترکی د شاملېدو او د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د ترکانو بې ویزې ننوتو په اړه به مذاکرات تیز کړل شي. د کډوالو په حق لا ممکنه پلان کې ول شوی چې له ترکی نه یونان ته تللي ټول کډوال به بیرته ستانه شي او د بیرته ستنیدونکو هر شامي کډوال په بدل کې به له هغو شامي کډوالو نه چې وار له مخې ترکی کې میشت وي او د سیاسي پناه شرایط پوره کوي یو کس ته اروپا کې د میشت کېدو زمینه برابر شي. او همداراز تر دوه یا زره پورې کډوال به د یورپ په مختلفو هیوادونو کې تقسیم کړل شي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل چې شاوخوا لس ورځې مخکې یې په لومړي ځل یاد پلان د ترکی له وزیر اعظم سره جوړ کړو ویلي دي که څه هم د کډوالو په اړه یا تړون ته رسېدل اسانه کار نه دی خو دې په خبره ټول اروپایي هیوادونه غواړي چې یو داسې تړون وشي چې له مخې یې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو زرګونه کډوالو مخه ونیول شي. د 2015 کال د جنوري میاشتې راهیسې لس لکه کډوال په کښتو کې یورپ ته داخل شوي دي. دا کډوال له شامه ترکیه او بیا له هغه ځایه یونان ته راځي او یوازې سږ کال یو لاک دوه دېرش زره کډوال تر دې دمه یورپ ته رسېدلي دي. مرکل وایي په اروپایي اتحادیه کې تر ټولو غټ باس پر دې روان دی چې څرنګه د بشري حقونو سازمانونو لخوا راپورته کړل شو پوښتنو ته ځواب ویل شي. د دې په خبره د بشري حقونو ډلې له یورپ څخه ترکی ته د کډوالو په واپس کولو ځکه نیوکې کوي چې ترکی کې د بشري حقونو په سمه توګه خیال نه ساتل کیږي. بلخوا د ترکی وزیر اعظم برسلس ته پر لاره خبرداری ورکړې چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې یې ترکی د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي. اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک مني چې د ترکی او اروپایي اتحادیې ترمنځ د هوکړې رامنځته کېدو پر وړاندې لا هم داسې ستونزې شته چې نه دي هوارې شوې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
دا ډیره سخت راغلی تیر یا هر
څه کې یو څه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رانا لاندی بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام تړون. په دې پروګرام کې نن د سوات په اړه خبرې شوې دي. بوریوال کاکړ تاسو لپاره دا پروګرام جوړ کړی دی. راځئ چې واورو.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په فایل کې به درته د سوات جغرافیا درو پیژنو. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه ووري. ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو. او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه ووري. درنو اوریدونکو د سوات نوم به شای ډیرو. لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حواله او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حواله اوریدلی وې. د خبرونې له موضوع سره سم له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چې موږ نننې سوات کوم ګورو نن دا د خیبر پښتونخوا یو ضلع ده. خو که موږ لږ به شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات د یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن دا کوم چې میدانی خطه ده دا سوات دی. او د دې شمال کې جبل بلتستان پروت دی کوم چې په تېر وخت کې نوردرن ایریا ویل کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق او په جنوب کې کوهستان ډیسټریکټ د شنلی د مشرق د طرف نه په جنوب کې د دومیر ضلع په طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شارګوټي څه نومېږي.
یوره دا یوره اوس په دې وخت باندې د پنځو لکو تقریبا څلورو نواله پنځو لکو خلکو ښار دی. او دا یو اهم د تجارت ښار هم دی. دې سره په خوا کې چې بشریف آباد دی. دې نه علاوه د سوات نور داسې ټاون دي چې هغه لګیا دي اوس ښارونو شکلونه اخلي. لیکن ماته دا خوږه خېله ده بحرین دی مدین دی کالام دی.
اوس به له نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
سوات کې لوی قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي. مین ویلی چې دغه د یوسفزو ویلی ده. او دینا لږ بره چې دوی بیا د کوهستانیانو دوه قومونه آباد دي. د هغوی دوه ذهنه دي. د بحرین کې توروالی قوم آباد دی. بحرین او د مدین په سویل خو کې او په کالام کې چې دی کوهستاني دوه قوم دی. ګاوري ژبه ویلی کېږي هلته. چترالی هم ویلے کی جی. گجر کے دیوروں کی ڈیر لو تعداد کی آباد دی. گجروں ویلے کی جی خو منتا پر مٹا کے بیا داسی دستر کلانیانو مختلف لغا جی اغام رات ملاوی جی جی اغوی اسی جی شلمانیان دلتا آباد دی. خیتک خون داسی خال خال ندلے کی جی.
جوان جواک
په سوات کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالي پر کومو موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دی هغه کې د خوشاله اظهار ډېر په خطر کې کیږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کیږي چې هغه سره هم تړلې دغه چې دي نو سندرې پکې راشي، ګډاګانې راشي، علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویل شي، روایتي سندرې راشي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې نکاله کېږي نو په هغې نسبتا زیاته خوشحالي کېږي. یو روایتي انداز داسې دی چې نکو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو مخه کېږي نو د سنتو په مخه بیا هغې بیا مونږ دلته ورته مریجي وایو کوم هغه وي چې حقیقه ورته وایي. کله چې کویدن کېږي دو خاندانونو په منځ کې یو رشته را جوړه شي د هغې خپل پروګرامونه دي. نو هغې کې عموماً زیاتره لکه د خوشحالۍ اظهار د موسیقۍ په ذریعه، د نوي جامو په ذریعه، د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کېږي.
عثمان الرسیار په سواد کې د غم او بدې ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل:
د سواد خو یو روجان دا دی چې پتري عمل ته هیڅ بنده غم راشي، جوماتونو کې اعلانونه وشي، اول خو د ټولنه وړمبۍ دا شي، د قبر انتظام کم شي، قبر ورکنستی شي د هغې دپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دعا دپاره، فاتحې دپاره، دغه غمځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې کم کمیټي ده، کم تنظیم چې دی دپاره روشي، هغې د محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه راوړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس دا غونته کې راغلی ده چې عموماً دغه کوم محلي یا د کوم کلوغۍ چې کوم کورونه دي نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه متعلقه علاقه کې کور نه تپوس کړي چې یاره تاسو ته د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو غمځپلی کور هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کې، نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی تر چې هغه سره خبر وکړي او د هغه وختن مقدار هغې ته ورکړي چې کرنې دپاره د ماضي دومره خلکو ډوډۍ، ماښام دپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم طریقه کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات راشي یا داسې یو بم ورزېږي یا لویه حادثه شوي نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتاً لږ زیاته راپیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان الرسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناواړه روایتو په اړه داسې وویل:
په سواد کې چې زما په نظر کې کوم د ټولنې یو بد عمل دی نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغې کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي، یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضي دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان الرسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوي. نوموړي هلته د ترهګري د اغېزې په اړه وویل:
باور خو زما خیال چې مونږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالات مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو د دننه. زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثره شوی دی، ځکه چې په هغې کې یو کس طالب وو د هغې وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بلاسټ کړی دی، هغې تباه کړی دی. د هغې کې دا نور رونه هم ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بد اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي، باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د بهر میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې پاسواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم مدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتې کیږي.
گھریلو تشدد داغی سر کمی تڑلی خبری نوری آغا دلتا هم موجود دی زنانه سر چی دی نو دا پیدایش نچی داغی سر ظلم زیاده شروشی نزیم که داغی دا مرگ پوری داغی سر دا زیاده روانی غیرت پا نم باندی پخا قتل که دو اس چی دی نو دا خودکشی نمیوالا ورکڑه گی دستی دو چیسون زمان مخیل را لن چی آغا جنهی خودکشی نو کرده خود زهری والا ورکڑی
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
اول خو هغو ته حق پته نشته چې زموږ څه حقوق دي. دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زموږ څه حق دی موږ دا حق اخلو څنګه خو بس د یو تیاری په شان د خپل ژوند تېری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي که هغه د حکومت په نوکرو کې وي که هغه بل چیز کې وي که هغه یو عام د کور ښځه وي که هغه د غریبو علاقو ښځه وي خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي کوم مونږ چې کوم د طالبانو د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته سټرس او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي نو دا د هېرېدو خبرې نه دي. ایله خبره کېږي د خلکو دا زړه د ویرې نه بیا دوباره ډک شي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګه وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د هېرونو ته د زموږ بچو ته زموږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي د دوی حقونه مه خرابوئ که هغه د جایداد حق وي که د هغه د تعلیم حق وي کاغه د خپل د رائے اظهار حق دی که دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی د دې حق نه هغو تاسو ولې محرومه کوئ.
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سواد سره یو خوا کې نو ایریا دا شاډیری ورته مونږ وایو نو په شاډیری کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سواد کم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي کومه تامبه چې مونږ یادوو ډېره زیاته ده. دغشان په سواد یو بل سایډ دی نکتشل ورته مونږ وایو په نکتشل کې آیرن ډېر زیات آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي کوکاری زمونږ د سواد چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي ګولډ چې ورته وایي د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سواد زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویل کېږي په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو ویل کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملم جبه کې په کورن په دې ملم جبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټس ورته وایي دا هم ځای په ځای دي په سواد کې ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سواد چې کله دا حد ختمیږي اور شنگلی حد شروع کیږي نو دا کلته چې کوم دی کرومایټ په ډیره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نو موري وای د سواد د مزکی سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابته دنیا کې دیارلس داسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټې دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلی کیږي. پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابېږي. دلته کې په سواد کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کیږي دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کیږي او دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره روسه حد نه دی معلوم شوله ډېره زیاته پیدا کیږي وریجې چې وته وایي کنه جی میوه پیدا کیږي او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علي صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز ځمکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوریو پسې ورک دي.
پدې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه دا اسلامپور او تموي سلامپور او تموي دا غي زیاتره خلک چې کندنه له ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي په زوس فیصد د باندې چې دا غوسته زراتو سره ټچ تاس ډېر شپږ ډېر فیصد چې کندنه د خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي نو دوی د خپل کار چکم دے ہاں طرف تم روان دی
نمیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې شوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہی په سوار له سو پنځم کې دلته ختم شو د سواتیان د او کابل د اړه خو د کندهار د اړه خو یو نه کبیله را لچغم پښتانه او د غزاړو سواتانو کوټې پښتانه چاري دي یوسف زان کومه نامه باندې چې د دې قائد چې نغم ملک احمد بابا او د دوه وزیر یا د مشیر یا د لارخود چې استاد وو د ویل شم چې هغه شیخ ملی بابا دې شیخ ملی بابا خبر په سوار کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماوانی په لیر کال کې ډېر ورو کانسل کو دغه چې یو په بخښه لکی دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپيري موريدي او دا او دا خو زما په نس خوري عزیز دې چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوست غور سره دی چې هغه نو عبدالغفور کو په سیدو بابا باندې مشهور دی د دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا نو چې په مولا سو ولس کې د مې ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سواد کې یو مضبوطه ایو په خام مثالی باندې چې سړی د اکبر سره می خو دې چې لا شو پر می خو دې چې خپل بالکل نالوسته سره به سوا د مې منو چې کله نو په لول سو یو کم په دوستم کې دا غو قابل زه چې هغه اسلام نه کاله جو په خوري او ډیر کل سټډنټ ته طالبلم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی ابراغه د پلار په زمان سره بچا شو خو پاکستان او هڅنګ په سلو چې وکړه دا یا یا خان دورو په یو ریډو په اعلان باندې په لول سو یو کم او یم کې زمونږ د مهاجر بچي ختم کړي خوله ګواره مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سوات په اړه معلومات اوریدل. ل دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
ستونزې او سرکار پروگرام کې د ګل او